The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي وایس اف امریکا دیوا سارنې نیم ساته خبری خبرونه ده د دوشنبه یا ګل ورځ کال 2019 د مارچ د میاستي ولسمنه ته ده پاکستان کې دا وخت د سهار 5 بجې دی افغانستان کې 15 او دلته واشنگټن ډي سي کې د اتوار د شپې 9 بجې دی او د مارچ د میاستي لسمنه ته ده خبرونه وړاندې کوم کې زو کلثوم کاکړی ما د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای چې د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو تاریخ باندې دا هم بحث وسی هندستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې د هواد کې به روان پارلماني ټاکنې د اپریل د میاشتې په 18 نیټه پیلېږي او تر 19 میو توام ولري کمیشن ویلي د انتخاباتو نتیجې به د مئی د دې میاشتې په 23 نیټه اعلان کیږي او د امریکا په ملاتړ شامی عسکرو د اتوار یک شنبه په ورځ د شام شمالي سیمه کې د داعش کنټرول لاندې اخري مرکز په ضد عملیات پیل کړي او اوس د خبرونو تفصيلات د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تاریخ د هم بحث وسی ښاغلی غنی د اتوار یک شنبه په ورځ د طالبانو او پاکستان ترمنځ په زړو اړیکو نیوکه وکړه او ویل سره لدی چې د سولې په مذاکراتو کې د ترګرو ډلو د اړیکو په اړه بحثونه سوي خو ټینګار وکړو چې په غیر قانوني توګه کاروبار کوونکو باندې ولی بحث نکېږي جمهور رئیس غنی وویل د خپل نړیوالو همکارانو ته د قدر پسترګو ګوري خو چې وای جمهور په غشتنه راغلل او هغه څه چې خلکو فکر کوو د بحث وړ نه دی هغه می عملی کړل دلیل دا و چې موږ غشتل په وضاحت سره وایو چې د بهرنیز واکونو موجودیتیا د بحث وړ ده خو پښتنه دا ده چې له پاکستان سره د طالبانو اړیکه کلا بحث لاندې راغله شغلی غنی له پاکستان سره د طالبانو د پردې تر شا اړیکو روشانه کېدو غوښتنه وکړه ځکه چې د هغه په وینا افغانان د سولې په خبرو کې د سي ضمانت غواړي چې په افغانستان کې د سراسري امنیت لامل سي جمهور رئیس غنی په داسې حال کې د طالبانو پاکستان ترمنځ د زړو اړیکو په اړه انتقاد کړي چې امریکایي او طالب چارواکي له دوو بونی راهیسې په قطر کې د افغان سولې په تړاو د بندو دروازو تر شا بحثونو کې بوختي چاغلی غنی د غډول ټینګار وکړو چې تلپاتې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او په دې برخه کې یوازې افغانان فیصله کوي او بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل چې هر ځل سوله راتګ سره جګړه شدت مومي خو اوس سوله راتلونکي د ولی زغم او تدبیر غواړي ولسمشر په کندهار کې د افغان عسکرو او افسرانو سره د لیدو کاتو په وخت هم دا خبرې کړې هندوستان د انتخاباتو کمیشن د اتوار په ورځ اعلان کړی چې په هند کې به پارلماني ټاکنې د اپریل د میاشتې په 18 نیټه پیلېږي او تر 15 اونیو پورې به دوام ولري د کمیشن تر مخه د دې میاشتې په 23 نیټه به د انتخاباتو نتیجې اعلانېږي د نړۍ تر ټولو لوی جمهوري هیواد هندوستان په انتخاباتو کې 900 میلیونه خلک د پارلمان لاندې برخې یا لوک سبا 1533 غړو ټاکلو لپاره رای ورکوي د هندوستان دغه انتخابات به په وو برخو کې ترسره کیږي په دغه ټاکنو کې د وزیر اعظم نریندر مودي په دویم ځل د وزیر اعظم جوړېدو فیصله کیږي چا چې تیر وار په دغه انتخاباتو کې په لویه کچه بریا ترلاسه کړې وه په دغه انتخاباتو کې په سخته مقابله د وزیر اعظم مودي د بھارتیا جنتا پارټۍ او حکومت مخالفه لوی ګوند کانګرس تر منځ وه د کانګرس پارټۍ سره په روانو انتخاباتو کې یو شمیر ځایي سیاسي ګوندونه د بی جی په ضد د اتحاد هم وکړو د روانو انتخاباتو لپاره به ګرد هندوستان کې 1,10,000 پولینګ سټېشن یا د رایې ورکوونکي مرکزونه جوړیږي او د امریکا ملاتړ لرونکي شامي عسکرو د اتوار په ورځ په شمالي شام کې د داعش کنټرول لاندې اخرینی مرکز په ضد عملیات پیل کړي او تمه لري چې دا سیمه به ډېر زر په خپل کنټرول کې واخی. د سیرین ډیموکراتیک فورسز عسکرو لپاره یو ویان د اعلان د اتوار یا یک شنبه په ورځ په سوشل میډیا کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا سارنی خبرونه تاسو ته وړاندې کوو او دا مهال لمساته خبری خبرونه ده. دا خبرونو تفصيلات روستم تاسو ته په دې موضوعګانو تفصيلي راپورونه لرو. وړومبی راپور هم د افغانستان لاړه خبرته لرو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تاریخ د بحث کولو غوښتنه کړې. تفصيلات تاسو ته اشفاق محمد په راپور کې لرو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تاریخ ته هم بحث وشي. اغلی غنی د اتوار په ورځ پرون د طالبانو او پاکستان ترمنځ په زړو اړیکو نیوکه وکوي، ویل سره له دې چې د سولې په مذاکراتو کې د ترخګر ډلو د اړیکې په اړه تر یو برید بحثونه شوې دي. هوټینګار یو وکړ چې په غیر قانوني توګه کاروبار کوونکو باندې ولې بحث نه کیږي. جمهور رئیس غنی وویل چې د خپل نړیوالو همکارانو ته د قدر پسترګه ګوري چې زمونږ په غوښتنه راغلل او هغه څه چې خلکو فکر کاوه د بحث وړ نه دي هغه مو عملي کړل. دلیل یې دا و چې مونږ غوښتل په وضاحت سره ووایو چې د بهرنیو ځواکونو موجودیتیا د بحث وړ ده، خو پوښتنه دا ده چې له پاکستان سره د طالبانو اړیکې کله تر بحث لاندې راغلي. هغلی غنی له پاکستان سره د طالبانو د پردې تر شا مبهم او تیارو اړیکو د روښانه کېدو غوښتنه وکړه، ځکه چې د هغه په وینا افغانان د سولې په خبرو کې داسې ضمانت غواړي چې په افغانستان کې د سراسري امنیت له عمل شي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د زړو اړیکو په اړه انتقاد وکړ چې امریکایي او طالب چارواکي له دوه اونیو راهیسې په قطر کې د افغان سولې په تړاو د بندو دروازو تر شا بحثونو کې بوخت دي. هغلی غنی دغه شان ټینګار وکړ چې تلپاتې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او په دې برخه کې به یوازې افغانان فیصله کوي. هغه زیاته کړه که په دغو خبرو کې د افغانانو یوه ډله هم حاضر نه وه، دا مذاکرات به د تلفاتې سوله له عمل نشي. د افغان ولسمشر هاغلی اشرف غنی ویلي هر ځل د سولې راتګ سره جګړه شدت مومي، خو اوس سوله راتلونکې ده، ولې زغم او تدبیر غواړي. تیر ماښام په کندهار کې افغان عسکرو او افسرانو سره لیدو کتو کې ولسمشر غنی ویلي هغوی چې خیال کوي د افغانستان اردو به ویجاړه کړي او هلیکاپټرې به د کابل په بیا خرڅې کړي، سل ځله دې بیا فکر وکړي. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ د بیان له مخې ولسمشر هاغلی غنی ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ورځ تر بلې غوښتلې کیږي او دولت سوله هم د دوی د قوت له برکته کوي. هغه امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وویل د وسلوال پوز د ستر مشر په توګه خپل سر ورکوم، خو تاسې له لاسه نه ورکوم. هاغلی اشرف غنی وویل چې د سرتیرو د تلفاتو د رقمولو په موخه باید ټول لازم اقدامات وشي او د اکمالاتو، امتیازاتو او حقونو برخه کې موجود ستونزې باید په اساسي توګه حل شي. هغه زیاته کړه کې خودل شوی پیسې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو کورنیو ته ورکړې کیږي. ولسمشر اشرف غنی چې تیر ماښام قندهار ولایت ته د سیلاب ځپلو خلکو پوښتنې لورغلی وو، دغلته یې د سیلاب ځپلو سره د دولت لخوا د مرستو اعلانونه وکړه او ویلي دي چې دولت به په یو مشکل وخت کې هم خپل ولس یوازې نه پرېږدي. په قندهار کې وروستیو بارانونو سخت زیانونه اړولي او په دغه بارانونو او سیلابونو کې د لسګونو کسانو د مړینې ترڅنګ په زرګونو کورونه هم اوبو لاو کړي دي. اشرف غنی وویل چې د مړو او زخمیانو کورنیو سره به نغدې مرستې کیږي او د چا کورونه چې زیانمن شوي هغوی ته د کورونو د بیا جوړولو لپاره به هم دولت پیسې ورکوي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
وایس اف امریکا دی ودا سارانی نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. تاسو د هندستان د انتخاباتو په اړه یو راپور لرو چې د هندستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې په هیواد کې به را روان پارلماني انتخابات د اپریل د میاشتې په 12 نیټه پیلېږي او دا به تر 19 مئی پورې دوام ولري. یو کمیشن وایي چې د انتخاباتو نتیجې به د مئی د میاشت په دروستمه نیټه اعلانوي. تفصیلات نور په دې اړه د شعیب زاده په راپور کې لرو.
د نړۍ تر ټولو لوی جمهوری هیواد هندوستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی د اپریل میاشتې په 12 نیټه به د هیواد پارلماني ټاکنې ترسره کیږي چې تر 15 اونۍ پورې به دوام لري او د مئی میاشتې په 13 نیټه به د دغه انتخاباتو نتیجې اعلانېږي. د هندوستان په دغه انتخاباتو کې به 900 میلیونه خلک د پارلمان لاندنۍ برخې یا لوک سبا 543 غړو ټاکلو لپاره رایه ورکوي. د هندوستان دغه انتخابات به په 2 برخو یا مرحلو کې ترسره کیږي. په دغه ټاکنو کې به د وزیر اعظم نریندرا مودی په 2م ځل د وزیر اعظم جوړېدو فیصله هم کیږي، چا چې تیر وارې په انتخاباتو کې په لویه کچه بری ترلاسه کړی و. په روانو انتخاباتو کې به سخت مقابله د وزیر اعظم مودی د بھارتیہ جنتا پارٹی او حکومت مخالفه لوی ګوند کانګرس ترمنځ وي. د کانګرس پارٹی سره په روانو انتخاباتو کې یو شمیر ځایي سیاسي ګوندونو د بی جے پی پر ضد اتحاد هم کړی دی. یو نه وړاندې د هندوستان را روانو انتخاباتو د کمپاین لپاره په هیواد کې بیروزګاری، اقتصادي لانجې او د کروندګرو یا زمیدارو مشکلات لوی لوی ستونزې ګڼل کېدې. خو د پاکستان سره په نږدېو کې تازه تاوتریخوالي وروستو په کمپاینونو کې ترهګري او قومي سلامتیا د سیاسي ګوندونو لپاره د بحث لویه موضوع جوړه کړې. په هند کې شوې تازه نظر پوښتنې ښایي په هندي کشمیر کې د یو ځانوجونکي برید وروستو د وزیر اعظم نریندرا مودی لخوا په پاکستان د بریدونو امر سره په ولس کې د هغه خوښي سیوا شوې ده او نریندرا مودی په دې ورځو کې ځان د یو قوي مشر په توګه ښودلې. وړاندې دغې په هندوستان کې شو ګڼ شمېر نظر پوښتنو یا سرویګانو کې دا ښکاره شوې وه چې د اپریل په میاشت کې کېدونکي انتخابات به د بی جے پی لپاره یوه سخته مقابله وي. د نریندرا مودی بھارتیہ جنتا پارٹی د دسمبر په میاشت کې د هندوستان په مهمو ایالتي ټاکنو کې د ماتې سره مخ شوی و. په هند کې د انتخاباتو د اعلان وروستو هندي وزیر اعظم نریندرا مودی په ټویټر په یو شمېر پیغامونو کې دغه انتخابات د جمهوریت یوه دستوره بللې او په خلکو یې په لومړي ځل په ګڼ شمېر کې په دغه انتخاباتو کې د ګډون غږ کړی دی. په خپلو ټویټونو کې نریندرا مودی د خپلو لاسته راوړنو یا کامیابو یادونه هم کړې او لیکلي دي په 13-15 کلونو کې موږ هغه بنیادي ضرورتونه پوره کړي کم چې په 13-18 کلونو کې نو پوره شوي. اوس وخت راغلی چې هم دغه کارونه جاري وساتو او هندوستان نور قوي، خوندي او شتمن یا مالداره کړو. د اتوار په ورځ د انتخاباتو د اعلان په وخت هندوستان د انتخاباتو کمشنر سنیل اروڑا په دومره لویه کچه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره د مالی مصرف په لړ کې د مشکلاتو یادونه کړې او زیاته کړې دا چې د هندوستان د رای ورکوونکو شمیره د اروپا او استرالیا د رای ورکوونکو نه ډیره ده چې په کې په درزونو سیاسي ګوندونه او په سلګونو کاندیدان برخه اخلي. نوموړي ویلي کله چې آزاد هندوستان کې لومړۍ ټاکنې کېدلې نو چا هم دا نه منله چې دغه کار به وشي، خو هندوستان د نوي جمهوري هیوادونو لپاره یو مثال جوړ شوی. د را روانو انتخاباتو لپاره به په ګرد هندوستان کې 1 میلیون یا 10 لکه پولینګ سټیشن یا د رای اچولو مرکزونه جوړیږي او په دغه مرکزونو کې به 15 میلیونه یا 50 لکه نه سیوا سرکاري نوکران او امنیتي عسکر پر ځای وي. د هندوستان په هره برخه کې اولس ته د رای ورکولو یا ووټ اچولو سهولت لپاره اکثره سرکاري خلک په هلیکاپټرو، کښتیو او په غرونو پیاده سفر کوي. د انتخاباتو د نیټې د اعلان په وخت په سکولونو یا مکتبونو کې امتحانونه، میلې یا دستورې او د فصلونو ریبلو وخت په پام کې ساتل کیږي. د هندوستان سیاسي ګوندونه بعد تیر کال په شان سخ کال یو وار بیا خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره د خواله رسنیو یا سوشل میډیا نه کار اخلي، خو سره د دقیق کار د سوشل میډیا د غلط استعمال په اړه هم اندېښنې سیوا شوې دي او د دقیق کار د مخنیوي لپاره د هندوستان د انتخاباتو کمیشن په سوشل میډیا د سخت نظر ساتلو اعلان کړی. د دغه پاړه د هندوستان د انتخاباتو کمشنر خاغلی اروڑا ویلی د فیسبوک، ټویټر، ګوګل او یوټیوب په شان کمپنیو ویلی چې دوی بعد د دغه کار لپاره خصوصي خلک ټاکي چې په ټولنیزو رسنیو د نفرت نه ډکې ویناګانې، درو خبرونه او داسې سخپاره نشي چې د یو چا پر ضد وي. د نوموړي په وینا په سوشل میډیا د سیاسي ګوندونو د اشتهاراتو به د وړاندې نه څارنه هم کیږي. سره د دې د هندوستان د انتخاباتو کمیشن سیاسي ګوندونو ته ویلي چې د کمپاینونو په مهال به په خپلو پوسټرو د هندوستاني پوځیانو عکسونه نه خپروي. دغه اعلان وروسته د هغې شوی چې بي جی پي ګوند د خپل کمپاین په یو پوسټر کې د هندوستان د هوایی پوځ د هغه پایلټ عکس خپور کړی کوم چې پاکستان نیولی او بیا یې خوشې کړی. د هندوستان الیکشن کمشنر د یو شمیر سیاسي ګوندونو هغه اندېښنې هم رد کړي چې وای په را روانو انتخاباتو کې کاریدونکي مشینونه یا الکترونیک ووټنګ مشینز په انټرنیټ هیک یا غلا کېدی او په بکسونو کې درغلي کېدی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس آف امریکا د وډه خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. د اتوار یک شنبه په ورځ د امریکا په ملاتړ شامي عسکرو د شام شمالي سیمه کې د داعش تر کنټرول لاندې اخري مرکز باندې عملیات پیل کړي دي. ویل سرګند کړي ده چې زر تر زر به سیمه په خپل ولکه کې واخلي. ماوس جلیل نور تفصیلات راکوي. د امریکا ملاتړ لرونکي د شامي عسکرو د اتوار یک شنبه په ورځ شمالي شام کې د داعش د کنټرول لاندې اخريني مرکز په ضد عملیات پیل کړي دي او تمه لري چې دا سیمه به ډېر زر په خپل کنټرول کې واخلي. د سیرین ډیموکراتیک فورسز عسکرو لپاره یو ویان د اعلان د اتوار یک شنبه په ورځ په سوشل میډیا کړي دي. سیرین ډیموکراتیک فورسز یا ایس ڈی ایف د ونیو راهیسې په بادغیس کې د برید ترسره کولو اراده کړي خو د دې سیمې زه د عام خلکو د وټو پروسه له وجې څخه ایثار و چې زیاتره پکې د داعش توندلارو ماشومان او ښځې وې. ایس ډی ایف ویلي چې دوی د عملیاتو پیل کولو زه وړاندې دا یقین کول غوښتل چې د سیمې زه ټول عام خلک وتی وي. د سیرین ډیموکراتیک فورسز یا ایس ډی ایف د میډیا څانګې مشر مصطفی بالی ویلي دي چې د تیر خالی دروازې راهیسې د عراق سره په پوله پرتی د سیمزا کم عام خلک ندیراوتی او لاده لوجی د برید لپاره تیار دي. رویټرز خبری ادارې سره خبرو په وخت د ویلي چې موږ فوزی عملیات شروع شوی دي او موږ عسکرو د توندلارو ترمنځ شخطې دوام لري. ژاغلی بالی نور ویلي چې تیر میاشت د داعش څلور زره توندلاري دوی ته تسلیم شوی دي. دا وسلوال د باغوز راوتونکو زرګونو عام خلکو سره راوتی وو. په سیمه کې د داعش توندلارو ته د وسلې غورځولو او خپل ځان ایس ډی ایف عسکرو ته حواله کولو لپاره ورکړل شوی وخت پای ته رسیدلی. خو ایس ډی ایف دا هم ویلي دي چې زیاتره سختریزه بهر ملکي جهادیان لا هم په سیمه کې دننه موجود دي او تر مرګه د جنگ کولو پخه اراده لري. په یو ټویټر پیغام کې ښاغلی بالی ویلي دي چې برید د ځایي وخت په مطابق دوه بجې پیل شوی او په وایي بریدونو کې د داعش د وسلې ګودامونه په نقشه کړل شوي او زیاته یې کړې ده. دا وخت خونړۍ جګړه روانه ده. د ایس ډی ایف او امریکا چارواکي تمه لري چې دا به یو سخته جګړه وي ځکه چې د داعش توندلاري د بریدونو ترسره کولو لپاره او بریدونه په شا تمبولو لپاره د سورنګان او خندکونو کاروي کوم چې د بارودي موادو زه ډک دي. وایس آف امریکا دی ودا تیرونه د بلوچستان او خبر پښتونخوا پخوانی قبایلی سیمو او دا مهال چې د خبر پښتونخوا ضلع دی د بارانونو او په خاصه توګه د واورې د وجې څخه خلکو ته ستونزې مخکې سوګي وي او بیا یو شمیر خلک ژوند هم د لاسه ورکړی وو. په بلوچستان کې تیر ورځ بیا د واورې سوي او نور هم بارانونه سوي سم مشکلات پیدا کړي دي. نعمت الله سره د تفصیلات راکوي.
د بلوچستان ایالت کوم شمالي منطقي سدي ساغه د مخ څخه د ډیر زیات واوري لاندې راغلي وي او د برانونو لامل په دغه سیمو کې سیلابي کیفیت جوړ شوی او سیلابي ماحول اعلی جوړ شوی او ډیر زیات خلک یې متاثر کړل. خو دغه وخت پر دغه منطقو باندې د نوي واوري او د برانونو نوي لړۍ دا وخت پیل شوی ده. سیسکم سیمه مخکې د واوري څخه ډیر زیات متاثر وي. پر هغه سیمو باندې اوس هم واوري روانه ده. واوري کم سلسله دغه شروع ده. د دغه سیمو څخه کوم خلکو دلته مشته ډیوه ریډیو ته وویل، ډیوه ټي وي ته وویل چې دغه خلک مخ څومره زیات ځپلي، څومره زیات متاثر وي، یو ور بیا د ډیر غټو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
هغه د نو بجو د شروع شوي ده او جاري جاري د واوره او په زیارت کې دا ټیم یخ دی، انتهایي یخ دی او موږ باندې د ګیس غا انتهایي قلت، انتهایي مشکلات سره مخامخ یو. دا ټیم د زیارت بجلی هم ځای په ځای کله کله ناکله پر پکې راځي، خو د ګیس غا موږ ته ډېر سخت قلت د ګیس او موږ ته ډېر سخت ضرورت دی. لہذا موږ بالا حکام صدا دغه دی افیل دی چې موږ د زیارت د ګیس او د لاري د بندوبسو کې او
ګن پر موډ رالی دا په مشکې ونی لري په بس کې وس دی کله لیدې د ویګانو مالکم کله لیدې د بس مالکم کله لیدې په تانه کې راځنامه زل کوي او ربي خې ډېر عدالت پرته ده. حکومت دا په کار چې دا واره زل ټوله کې پر دې مسلمانان زل خوږي چې وس شکر دی جاني نقصان نه دی سوی. الله پاک دې نه کی یار مسلمان دی، الله پاک بچا کی. خبر حال دلته خلک راغلي دي د زیارت ته پار چې دا خلک برته روغ رمی در کوټي در کراچي در دازې پر وځل ورسیږي.
خو دلته کوم متعلقه ډیپټي کمشنر دی، په خاصه د کل عبدالله ډیپټي کمشنر شبکت انور شاوانی او د پشنس کوم ډیپټي کمشنر دی اورنګزیب بادینی د دسترس مشکمه خبرې کړې دي. هغه دا وایي په دغه سیمو کې سمخ کې مشکمه امدادي کاروایان شروع کړي وي. هغه کوم اوس دغه بارانونو لوجې درولې دي، خو دغه بارانونو د واورس کوم سلسله دغه سي ودرېږي. د بې پلا بیا په دغه سیمو کې هغه کوم امدادي کاروایان شروع کړي، خو دغه واورس کوم دغه وخت کان متر زی د برشور لوړې کرتو کوم سیمه سي ده. توبا کاکړي د لوی باندې پوری بیا د توبا سګزیس کوم سیمه ده. درکوټک کوم غر دی. دغه رقم د کوټ کراچي تر مابینس د لکپاس کوم د پردې ټول مقامات په دغه وخت د واورې سلسله شروع ده. خو پر میدانی علاقو باندې بارانونه دي. کم خلک مخ کې د شنه اسمان لاندې او هغه ور بیا د ډېر غټو مشکلات سره دغه وخت دغه بارانونه او د واورې لامل زده دغه دی مخامخ دي. خو دغه خلک اوس ور بیا پر حکومت ځخ کړی دي د پوري تور د دې کم د ژغورنې کم عمل د کم د بالانس کم عمل دغه دی ور بیا شروع کی و دې تیس دی پوري تور مرسته ورسي ولې دغه واورې د بارانونو لوجې دي. په دغه سیمه کې د یخ کاچ هم لږ نور سوا سوي ده، لږ نور زیاته سوي ده او دی ور بیا د ډیر غټو مشکلات لاندې راغلي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دی ور ریډیو ټي وی، چمن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
دونکو وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه دوام لري. سو شیبو کې به دا خبرونه پایته ورسیږي او بیا به تاسو د دیوا سره نه خبرونه کې به بشرین خبرونه او یو سټوډیوز برخه واوري او وی هم ګوري. خبرونه به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاران وګما جلوان او شفاق ومن. تاسو کوی سي چې ټلیفون دلیکي په خبرونه کې برخه واخلي او یا بیا کوی سي چې د فیسبوک دلاري ولې چې دا خبرونه به تاسو ته د دیوا د فیسبوک په پاڼه پر ژوندۍ بڑا هم نشر کیږي نو د پیغام دلاري کوی سي چې تاسو خبرونه کې برخه واخلي. خو اوس تاسو ته خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو او مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
پاکستان کې د فوج په مختلف قسمه ناخوخه کارونو اعتراض لرونکي د ملک په زیاتو کاروبارونو د فوج د قبضې کولو هم سخت غندنه کوي، ځکه چې په قول د دې ناقدینو د سیمټو او د جایداد د کاروبارونو په شمول په نورو ډیرو کاروبارونو هم د فوج قبضه ده چې پکې د بینک سیکټر هم شامل دی. نن د هانګ کانګ د ایشیا ټایمز نومې د خبرونو په ویب پاڼه د نامتو لیکوال د ایف ایم شکیل یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: د پاکستان فوج د تیلو کاروبار هم شروع کو. ایف ایم شکیل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په کال 2018 کې د پاکستان سینټ خبر کړی شوی و چې د پاکستان د فوج کاروباری سانګو یعنی فوجی فاؤنډیشن، شاهین فاؤنډیشن، بحریا فاؤنډیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ او ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی یعنی ڈی ایچ اے په ګرد پاکستان کې څه د پاسا 50 کاروبارونه خپل ولقه کې ساتلی دي چې مالیت یې شل ارب ډالر جوړیږي. سینټ ته د دې حال د تیرولو درې کاله پس نن د فوج په اختیار کې د کاروبارونو شمیر د سوونو نه اوړېدلی دی. هر کله چې د سرمایه کارۍ حدی د سلو ارب ډالرو نه زیات شوی دی. ایشیا ٹائمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې ایف ایم شکیل وایي چې د پاکستان د فوج د معاملو مشهورې زنانه تجزیه نگاری او د ملټری انکارپوریټډ نومې مشهور کتاب لیکوالی ډاکټر عائشه صدیقه ایشیا ټایمز سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې پاکستان کې ذاتی کاروبارونو کې د پاکستان د فوج کل سرمایه د 100 بلین ډالرو نه اوړېدلې ده. مضمون زیاتی چې د پاکستان فوج د پاکستان دننه کاروبارونو کې لګیدلی خپل سرمایه په هیڅ توګه نښکارا کوي او د حقایقو د خفیه ساتلو لپاره په نیشنل لاجستیک یعنی NLC د مواصلاتو د خصوصي تنظیم یعنی د سپیشل کمیونیکیشن آرګنایزیشن او د فرنټیر ورکس آرګنایزیشن غوندي سرکاري باپاري او کاروباري ادارو کې په کیدونکو کارونو کې په خپل کاروبار پردا چي، ځکه چې د دغو ادارو کاروبارونه د هر قسم سالانه آډیټ او جانچ پړتال نه معاف دي. ډاکټر عائشه صدیقه ایشیا ټایمز ته دا هم ویلي دي چې د پاکستان د فوج د ټولو نه لویه تجارتي اداره فوجي فاؤنډیشن ده. په کال 2015 کې وزارت دفاع د هغه وخت د پاکستان د کلهم منتخب پارلیمان په دې وجه غوږونه توکړي وو چې پارلیمان د چینو د میلیونو د فوجي فاؤنډیشن لخوا په ډیره ارزانه بیه په خرڅولو اعتراض کړی وو. عائشه صدیقه وایي چې د فوج د لویو لویو سټو د فائدې په خاطر چلیدونکي کاروبارونه د احتساب نه معاف دي. ډاکټر عائشه صدیقه په لندن یونیورسيټي کې د سویلي ایشیا د ادارې څېړنکار هم ده. دا وایي چې په تجارتي او کاروباري معاملو کې د فوج درا پریوتو له سببه د فوج پېښورانه صلاحیتونه زخ ډیر نقصانی شوي دي او د فوج نه خپل فوجي ذمہواري او فرایض هیر شوي دي. ایشیا ټایمز لیکي چې د پاکستان د فوج تازه کاروبار د تیلو په مت کې شروع کوونکی کاروبار دی. دې غرض د پاره د فرنټیر ورکس آرګنایزیشن په سرپرستۍ کې فرنټیر آئل کمپنی نومې تجارتي اداره جوړ کړې شوې ده او جوړېدو سره ورته د 30 کروڑ ډالرو د مالیت د 470 کیلومیټره اوږد پایپ لاین غزولو ټیکا ورکړې شوې ده. ایشیا ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د حیرانتیا خبره دا ده چې د پاکستان د اقتصادي رابطې کمیټې په 13 فروری کې فرنټیر آئل کمپنی ته په ټیکه ورکولو تیر کال اپریل کې د کړې خپلې فیصلې خلاف ورزي کړې ده. د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان اواسی د تیلو د دې پایپ لاین د غزولو ټیکه سرکاري ادارې انټر سټیټ ګیس سیستم یعنی ISGS ته ورکړی و، ځکه چې ISGS د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او د هندوستان یعنی د تاپی نومي منصوبې د قطبی سویلي سیمې د پایپ لاین غزولو کار هم کوي. ISGS د موجوده حکومت په فیصله سخت حیرانتیا ښکاره کړې ده او یو بیان کې ویلي دي چې د موجوده حکومت فیصلې د پوهېدو د حد نه بهر دي.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
دا
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.